افغانستان کې شپږ بجې شوې دی. وروستۍ خبري مجلې ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړوړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګډه بدلوي. په ګټه ولس جرګې بیا د حکومت پر ضد د پرله پسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده. پر دغو موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو اجمل انته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
شپږ افغان جنو په نړیوالو سیالیو کې په واشنگټن کې مډال ترلاسه کړ. پاکستانی چارواکي وایي وسله والو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه باورې. د افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا او چین تر سار لاندې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه کدبي ژمنې نه دي شوي، خو هیله څرګندوي چې امریکا او چین به دغه ژمنې عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی یوازې په دې مسله له چینایي، پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شفاهي خبرې کړي.
تروسه له دوی درې وړو یعنې امریکا، چین او پاکستان سره کتبي ژمنې نه لرو. یوازې خبرې شوې او موږ هیله منیو چې په راتلونکي کې له متحده ایالاتو او چین سره په ډېره زیاتې خبرې او ژمنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکایي سناتورانو د لیدنې په ترڅ کې د ترهګرۍ په وړاندې افغانستان او پاکستان په ګډو عملیاتو توافق وکړ. شپږ هغه نجونې چې واشنگټن ته تللې وي او هلته یې د روبوټ جوړونې په یوې سیالۍ کې برخه اخیسته د مډال ترلاسه کوونکې شوې. د افغانستان د روباټیک ټیم په دې سیالیو کې چې پرون پای ته ورسېده د نوکرۍ یو مډال د زړورتیا په برخه کې ترلاسه کړ. په دې برخه کې هغه ټیمونو ته مډالونه ورکړل شول چې په سختو شرایطو کې د روباټونو په جوړولو خواري کړې او روباټونه یې جوړ کړي. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې د افغانستان د نوې جبهې په نوم د ائتلاف د مشرانو الحق اهدی دوه ساتونکي د ډزو په تور نیولې دي چې د کابل یو تنې ټپي کړی دی. د امنیه قمندانۍ ویان بصیر احمد مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي اهدی ساتونکو پرون ماښام د هوایي میدان د پریښودو پر مهال دا خار دا یو موټر چلوونکی سره لفظي شخړه وکړه. وروسته یې هوایی ډزې وکړلې او دا موټر چلوونکی وهلې ډبه ولیده. ښاغلی اهدی او یا د نوموړي جبهې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو آر بیا ډاډ ورکړی چې د تیری میاشتې د تظاهراتو پر مهال د ډزو چې یو شمیر کسان پکې ټپیان او ووژل شول تحقیقات کیږي. همدارنګه نوموړي ویلي دي چې د هغه انتحاري حملو په اړه جدي څېړنې کیږي چې د مشرانو د جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې وشوي. ښاغلی عبدالله نن ماسپخین د زنبک د څلورلارې د نومونې په مراسمو کې دا څرګندونې کړې. دغه څلورلارې د سالم زیدیار په نوم ونومول شوه چې د وروستیو مظاهرو پر مهال د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د قزاقستان د سرحدي چارو رئیس ژمنه کړې چې هیواد به د یو ځانګړي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو په روزنه او ملاتړ کې برخه واخلي. نوموړي دا ژمنه نن په استانه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره کړې ده. ښاغلی اتمر منځنۍ اسیا ته د سفر پر مهال د محل په قزاقستان کې دی. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دوی هڅې روانې دي څو په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه هوار شي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه ستونزه وروسته لاغې پیدا شو چې په دې وروستیو کې د کندوز په کندهاري کلي کې د جګړو له امله کابل ته د تاجکستان وارداتي برېښنا څو پایې ونړېدې. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو د بلوچستان ایالت کې د شیعه مسلمانانو د یوې کورنۍ څلور غړي او د هغوی موټر چلوونکي وشلي. د ځایي پولیسو چارواکو ویلي پیښه د مستونګ په ښارګوټي کې شوې چې له کوټې 15 کیلومتره لرې جنوب خواته پروت دی. د مستونګ د پولیسو مشر غزنفر علي رویټرز خبري اشان سویلي پر دې کورنۍ د دوی د عقیدې له کبله برید شوی، تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اسلامي سختدریزو وسلوالو تر دې مخکې په بلوچستان ایالت کې د شیعه اقلیت پر ځینو غړو دا ډول بریدونو پلان منلی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې میاشتې په پیل کې په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ یوه دویمه لیدنه هم کړې چې تر دې مخکې یې په اړه څه نه وویل شوي. دواړو مشرانو خپلو کې لومړنۍ دوه اړخیزې څرګندې رسمي خبرې اترې د جولای په 1 نیټه وکړې چې 2 ساعته یې دوام وکړ. سپینه ماڼۍ وایي تر دې 2 ساعته وروسته د نړۍ د مشرانو لپاره د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل لخوا د جوړې شوې ماښامنۍ په پای کې ولسمشر ټرمپ او پوتین بیا خپلو کې لنډې خبرې وکړې، خو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا دا داسې رسمي خبرې نه وي چې رسمي لید کاته دی وبلل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروي په یمن کې په هوایي بمباری کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 6 ملکیان وشل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ نن په یوې اعلامیه کې ویل چې دا برید د سې شنبې په ورځ د تایز ولایت په یوې سیمه کې د ولسي خلکو پر یوې ډلې شوی.
لا اجمل ان مننا چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي.
هر کسی کې ای وضعیت به قسم دارو بته که بالاخره باز دشمن خوشحال شود، اونو پامل کردن خون شهیدش.
ولسی جرګې بیا د حکومت پر ضد د پرلپسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښودلې. د دې جرګې یو شمېر غړو په دې ټینګار وکړ چې مسؤل چارواکي دي د سیاسي ائتلافونو پر ځای په خپلو دندو تمرکز وکړي.
څوک چې ولسی زړه سوځي خپل مازف دندې ته چور د ورسپارل شوی دا هغه دندې په اسان صورت سرته ورسوي.
د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي د اصلاحاتو سره سره د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې اساسي او جدي بدلونونو ته اړتیا شته. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ د جی شل په سرمشریزه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یوه بله کتنه هم ترسره کړې ده، او د ترامپ لور ایوان کا ترامپ بیا د هرات له شپږو نجونو سره وکتل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي. ښاغلي عبدالله چې نن په کابل کې د جوزا د میاشتې د خونړیو پیښو په اړوند یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د افغانانو دښمن معلوم دی او باید نور دښمنان پرې زیات نه شي. هغه که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د اوسني او پخواني حکومت د ځینو چارواکو لخوا د حکومت ضد د سیاسي ائتلافونو د جوړېدو بهیر ګړندی شوی دی. یوسف خان زدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغانان باید خپل دښمن وپیژني او نه باید په هیواد کې داسې څه وشي چې ګټه یې د افغانستان دښمنانو ته رسیږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د محمد سالمی زدیار او د جوزا د 10 منټې شهیدانو په نوم د یو واټ نومول غونډې ته خبرې کولې وویل چې که د نظام د ننه او یا ځینې سیاسي څیرې د دښمن په ګټه د وضعیت د بدلولو هڅه کوي، تیرې ترخې تجربې دې یادې کړې. دی وایي که په دې ځای کې د حکومت مسؤول، وزیر، مدیر، قومندان، سیاستمدار او یا هر څوک دا وضعیت په داسې لوري بیایي چې دښمن خوشحاله شي، نو د شهیدانو د هغو وینو ضایع کول دي چې د حق په لار کې یې توی کړي دي. آیا خدای دې نه کړي موږ بیا داسې زمینې نه برابرو چې هغه تیاره نظام ته ولاړ شو؟
خود زمینه ساز عظیم شیم که وطن به می حالت برمیگرده.
نوموړي که څه هم د چا کومې ډلې یا ائتلاف نوم وانخیست، خو ویل چې د افغانستان د ژغورنې لار د خلکو ترمنځ د یووالي ساتل او د اصلي دښمن سره په مبارزه کې ده. سال کې د شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د بارنیو چارو بیواکه شوی وزیر د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی عطا محمد نور په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف اعلان کړ او د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل. د تیرې یکشنبې په ورځ بیا د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار رنګین داد پرسپنتا په ګډون د پخواني حکومت ځینې لوړ پوړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي حرکت د موجوده حکومت د اپوزیسیون په توګه اعلان کړ او دا نظام یې لستونزو ډکو بالو. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له ټولو وطنوالو سیاسیون رهبرانو او چارواکو یې غوښتنه دا ده چې ګډ مسؤلیت ته متوجه شي. اجرایي رئیس دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د دغو ایتلافونو تر څنګ د بدلون لپاره پاڅون د روښنایي غورځنګ او داسې نورو منتقدونو هم د حکومت پر وړاندې پراخ انتقادونه کړي دي. خو دغه وضعیت ته په کتو د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې افغانستان په داسې شرایطو کې نه دی چې پر حکومت تورونه پوري شي. دی وایي موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. موږ ټول باید شرایط او د هیواد وضعیت درک کړو او پوه شو چې دښمن مو څه پلان لري. دا تورونه چې موږ یې په یو بل لګوو آیا ګټه یې چا ته رسیږي؟ وګورئ چې دښمن څومره ترې استفاده کوي. جوړو شویو ایتلافونو بیا ویلي چې د دوی هدف د نظام ړنګول نه بلکې د نظام دننه اصلاحات دي چې هیواد د ژغورنې په لورې بیایي.
و مردل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي مشران او د حکومت ځینې چارواکي باید له داسې کړو وړو ډډه وکړي چې وضعیت د دښمن په ګټه بدلوي او پخوانۍ ترخې تېروتنې یا تجربې دې په یاد راوړي. د ولس جرګې بیا د حکومت پر ضد پر لپسې سیاسي اپوزیسیونونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده. په عمومي غونډه کې نن د دې جرګې غړو په هیواد کې پر روان سیاسي وضعیت د اندېښنې تر څنګ دغه راز وویل که حکومت او ځینې سیاسي ائتلافونه خپل منځي اختلافات حل نه کړي ناوړه پایله به ولري. د دې جرګې یو شمېر غړو بیا په دې ټینګار وکړ چې یو شمېر مسؤول چارواکي د دې پر ځای چې پر سیاسي ائتلافونو ډېر تمرکز وکړي باید خپلو دندو ته توجه زیاته کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د ولسی جرګې غړو په هیواد کې پر روان سیاسي، امنیتی او اقتصادي ناوړه وضعیت او په تیر د حکومت د پالیسیو پر وړاندې د اپوزیشن په بڼه د پرله پسې سیاسي ائتلافونو پر جوړېدو اندېښنه وښوده او ویل چې که دغه اختلافونه د خبرو اترو له لارې حل نشي ناوړه پایلې به ولري. دوی وویل د حکومت او جوړ شوو سیاسي ائتلافونو ترمنځ له موجوده وضعیت څخه د خلکو او هیواد دښمنان په اسانۍ سره ګټه پورته کولی شي. د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو او بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر حکومت او مخالفو سیاسي ائتلافونو ټینګار وکړ چې د هیواد او خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره دی د نظر اختلاف د خبرو اترو له لارې حل کړي.
شکاف‌های عمیق در سطح رهبری حکومت
د حکومت د رهبری په کچه د فاصلو رامنځته کېدو او د پرله پسې ائتلافونو جوړېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. زموږ مخاطب د دولت او ائتلافونو مشران دي چې افغانستان ته ژور پام وکړي. دوی د خبرو او مذاکراتو له لارې کولای شي چې د اوسني بحران د مدیریت لپاره یو تر بل لاسونه ورکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې په دولت کې دننه د ځینو دولتي لوړپوړو چارواکو لخوا د دولت پر ضد د ډلو جوړول د نظام خلکو او هیواد په ګټه نه دي. د جرګې غړي وګما صافه یو نظیفه زکی وای
څوک چې ولس یې زړه سوځي خپل مازه فدان د ته چورت د ورسپارل شوی دا هغه دند دی په اسان صورت سر ته ورسی ترڅو د نخوال منست نه راځي. ما از حکومت میخوایم که جلوی امچو اشخاص
زه له حکومت څخه غواړم د هغو کسانو مخه دی ونیسي چې په دولت کې کار کوي د دولت تنخواه اخلي او پر ضد ډلې ټپلې جوړوي. موږ نور د جنگونو حوصله نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې د دولت د پالیسیو پر وړاندې لومړی د جنبش اسلامي، حزب وحدت اسلامي او جمعیت اسلامي لخوا او ورپسې د افغانستان د خلکو محور په نامه سیاسي ائتلافونه جوړ شول. په لومړي ائتلاف کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال رشید دوستم، د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور، او په دوهم ائتلاف کې اکثره د حامد کرزي د حکومت وزیران او لوړپوړي چارواکي شامل دي. د سیاسي چارو پوهان وایي اپوزیسیون باید د اپوزیسیون له اصولو سره سم له حکومت جلا او د خلکو له منځه غږ پورته کړي، نه دا چې په حکومت کې دننه د حکومت پر ضد فعالیت وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې پوهان ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
اتاق نه لري په دې کورسو کې لاس دی او دا ائتلافونه کې والته د اپوزیسیونو پاګونه دي کې دا د استفا خپل ورګ مونږ موافق دي ستاسې د کړو وړو سره او مونږ اصلاحات غواړو وکړي چې هره ورځ مظاهرې کوي.
د جوړ شوو ائتلافونو مشرانو ویلي چې د دوی هدف د نظام نسکورول نه بلکې په نظام کې د هر اړخیزو بدلونونو راوستل دي. دا په داسې حال کې د چې څو ورځې مخکې جمهور رئیس اشرف غني ویلي چې هر دولتي چارواکی او اپوزیسیون که د اصلاحاتو لپاره پروګرام او طرحه ولري دولت ته دې وسپاري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د فساد په وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وایي د افغانستان په لویو څارنوالۍ کې که څه هم اصلاحات شوي خو تر اوسه اساسي او جدي بدلونونو ته اړتیا شته. دغه کمیټه د شوې ارزونې له مخې وایي چې لوی څارنوال د اصلاحاتو هڅه کوي خو په دغه ادارې کې د نورو ستونزو تر څنګ فساد د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې سپرپورټ کې
مکه د فساد پر وړاندې د څارنې ګډه کمیټه وی په لوی څارنوالۍ کې اصلاحات ځکه مهم دي چې دغه اداره باید د فساد په لمنځه وړلو کې خپل مهم رول ولوبوي. مک په تیرو نهو میاشتو کې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې ستونزې او پرمختګونه ارزولي او وړاندیز کوي چې په دغه اداره کې اساسي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې رئیس مارک پیمان وایي که څه هم لوی څارنوال د اصلاحاتو اراده لري او دا کار یې پیل کړی خو د دې ادارې په ټول تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه باید رامنځته شي.
With the new Attorney General's office since 1.5 years ago, they clearly are making efforts to reform.
دوی وی پدې کې هیڅ شک نشته چې د لوی څارنوالۍ نوې رهبری چې څه باندې یو نیم کال کې رامنځته شوې د اصلاحاتو واضح هڅې کوي خو اساسي ستونزه دا ده چې د لوی څارنوالۍ په ټوله اداره کې باید اصلاحات رامنځته شي چې دا به کلونه وخت ونیسي. د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې د ارزونې پر اساس د لوی څارنوالۍ د ګمارنې په پروسه کې شفافیت ته نه پام له نورو بنسټونو سره نه همغږي او د کافي ظرفیت نشټوالی اساسي ستونزې دي. همداراز په دغه ارزونه کې دا هم راغلي چې په ځینو مواردو کې پولیسو او څارنوالانو له توقیف او څېړنو څخه د رشوت اخیستلو د وسیلې په توګه استفاده کړې. د فساد پر وړاندې د څارنې ګډې کمیټې همداراز په لوی څارنوالۍ کې د اساسي اصلاحاتو په هدف 150 وړاندیزونه مطرح کړي چې مهم هغه اداري اصلاحات د فساد پر وړاندې اغیزمنه مبارزه او په ټولو یو شان د قانون پلي کول دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي چې یو شمېر افغانانو د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد او بې عدالتیو له کبله د مخالفینو محکمو ته مخه کړې. له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی څارنوالي تر یو بریده ستونزې مني خو د غیسمنو پلانونو د عملي کولو خبره هم کوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال وایي چې په تېر یو کال کې 40 څارنوالان د لنی رشوت اخیستنې پر مهال نیول شوي دي.
و شما شاهد هستید که د طول یک سال گذشته
دوی وی تاسو شاهدی هستی چې مونږ په یو کال کې 40 څارنوالان د لنی رشوت اخیستلو پر مهال نیولی. محکمو ته مراکاګلی او د هیچا پر وړاندې انعطاف یا تیریدنه نه ده شوی او څنګه چې قانون کې راغلی هغوی محاکمه شول. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د څارنې د ګډې کمیټې بل غړی سید حمید الله تواب وایي چې که څه هم فساد د افغان حکومت په ټولو بنسټونو کې شته خو په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساده هیڅوک انکار نشي کولی. د ښاغلي تواب په خبره د عدالت د تامین او پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو د لا باور لپاره په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات تر هر څه مهم دي.
بیا هم د فساد په موضوع کې تم کېږو. په هرات کې د ولایت په زرګونو اوسیدونکو د فساد او د اداري فساد او د بیکارۍ په وړاندې اعتراض کړی. دغو اعتراض کوونکو کفنونه اغوستي او ویلي دي چې که تر هغو پورې چې غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. امانالی بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې زرګونو کسانو کفنونه اغوست او د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو چې د اداري فساد او بیکاری په وړاندې لاریون وکړي. دغو کسانو له حکومت وغوښتل چې په اداري فساد کې د ککړو کسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. دوی خبرداری ورکړ په هغه صورت کې که حکومت دې ستونزې ته پام ونه کړي دوی به په پراخو لاریونو لاس پورې کړي. د لاریون له ګډونوالو څخه یو کس داسې وایي: موږ له دولت څخه غواړو چې د خلکو ستونزو ته پام وکړي، چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې نسي، له خلکو سره دې مرسته وکړي. په دغه لاریون کې یو بل ګډونوال داسې وایي: کفن د مړینې نښه ده، یعنی موږ د ملت لپاره خپل سر ورکوو. یو ولایت چې د یوې ولسوالۍ په شان دی 45 جنرالان لري، هر وزیر له یوې ولسوالۍ څخه دی، خو په هرات کې نه لوستو کسانو ته د هغوی حق ورکړل سوی دی او نه هم ځوانانو ته حق ورکړل سوی دی. د دې لاریون جوړونکي ټینګار کوي چې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخ اداري فساد له کبله ناامنۍ ډېرې سوي دي او یو شمېر زیربنایي پروژې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د عملګرایانې جوان افغانستان ډلې څخه یو عبدالله عزیزي دی او د اداري فساد پر وړاندې د حکومت لخوا د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
ما واقعا به خفقان رسیدیم.
دی وای مو واقعا تر پز رسیدلی که فساد یاد کړو پرته له شرم فساد روان دی. د دې پر ځای چې په فساد وشرمیږي پشکارا یې کوي او د دوه ځوانانو په وینو او ژوند لوبي کوي.
دا چیر بگیرن جان ازر بگیرن.
د اداري فساد په اړه شکایتونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې په دې ورستیو کې د هرات مالی ادارې ویلي چې د اداري فساد پر وړاندې په بیلابیلو دولتي ادارو کې پروګرامونه پیل کړي دي. څو ورځې وړاندې د هرات توالي ویان جیلانی فرهاد ویل چې د اداري فساد سره د تړاو په تور د یو شمیر دولتي ادارو د کارکوونکو دندې ځنډول سوي دي، خو په هرات کې یو شمیر کارپوهان وایي دا کار د اداري فساد د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
تاسو له پیغامونو
نور ولایت مسافر خلک چې کوم په پوهنتون کې محصلین دي هم زده کوي. د دې پوهنتون د محصلینو دپاره کومه بدلایشه چې راوځي د دولت خوا هغه دوی ته نه ورکول کېږي، او په یوه مشکل او په بله په دروغ او په څه نورو خبرو باندې د دوی څه اخیستل کېږي او د نور ژبې بوتل نېږي.
السلام علیکم، زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار سره سره په تماس کې. امروره دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناڅه توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنا چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، او محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولې قوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنې که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ما ته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوې هم دی رسېږم.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د لوړو زده کړو وزارت څخه مو ځینې غوښتنې مطرح کړې. مخکې دې چې د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوهمې کتنې په اړه واوري، د ولسمشر ډونالد ترامپ د لور ایوانکا ترامپ له هغه کتنې به خبر شي چې د هرات د ښوونځي له شپږو زده کوونکو نجونو سره یې کتلې دي. دغه شپږ نجونې د امریکا لپاره د دې لپاره تللې وې چې د رباط په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. دغو نجونو تېره ورځ د رباط سیالیو د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې مډال هم وګاټه. نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ د روبوټیک نړیوالو سیالیو کې برخه واخیسته او ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي. ایوانکا په خاصه توګه هغو نجونو باندې زیات پام وکړ چې له لرې لارې له زیاتو ستونزو سره سره امریکا ته تللې وي. د افغانستان د روبوټیک شپږ کسیز ټیم پرون له سیالۍ مخکې د امریکا له روبوټیک ټیم سره وکتل، او په همدې لړ کې ایوانکا ترامپ هم له افغان نجونو سره ولیدل. د ډونالډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ وویل، تاسو اکثرو ته چې لرې لار مو وهلې او دلته راغلي یاستې ښه راغلاست وایم. ایوانکا ترامپ افغان انجونو ته په مسکو ویل چې ویاړي هغوی دلته له ځان سره لري. د روبوټیک په نړیوال چیلنج کې افغان انجونو وکړای شول د یوې برخې د سپینو زرو یا نقرې میډال وګټي. هغوی د روبوټیک سیالیو لپاره سخت مزل ووهه. په لومړي سر کې چا د امریکا ویزه هم نه ورکوله، خو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ په لارښوونه دوی وکولی شول د امریکا ویزه ترلاسه کړي، او د سیالۍ له پیل یوازې یوه ورځ مخکې امریکا ته ورسیږي. دوی داسې روبوټ جوړ کړی و چې وکولی شي توپونه د هغوی د نارنج جیو شین رنگ او سایز په لرلو سره تشخیص کړي. د روبوټیک نړیوالې سیالۍ د امریکا په کوربتوب د سباندې یو سلو شپیتو هیوادونو په ګډون تر سره شوې. په افغانستان سربیره د ځینو نورو هیوادونو لکه یمن او جګړه ځپلې سوریې استازیو هم په لومړي سر کې د ویزې ستونزه درلوده چې وروسته حل شوه.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په جرمني کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو په سرمشیزه کې تر رسمي کتنې وروسته یو ځل بیا هم د روسیې له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین دا لیدنه تر اوسه نه وه افشا شوې. دا چې دوی څه ډول لیدلې او ولې تر اوسه دا خبره نه وه افشا شوې، بیا هم صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په سپینه ماڼۍ کې چارواکو ویلي چې د جیشل تر غونډې څو ساعته وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین مختصری خبرې کړې دي. په رپورټونو کې د سپینه ماڼۍ د یو مقام په حواله ویل شوی چې ترامپ او پوتین د جرمني د صدر اعظم په قربتوب د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل. د ملي امنیت شورا ویاند مایکل انټون که څه هم نه دی ویلي چې دا خبرې څومره اوږدې شوې، خو ویل چې دا لیدنه باید د یو رسمي ملاقات په سترګه ونه کتل شي. اخو د سپینه ماڼۍ بل مقام ویلي چې د ترامپ او پوتین ترمنځ دویم ځل لیدنه نه ده شوې، بلکې د ماښام په پای کې لنډې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له پوتین سره د پټې ماښامنۍ په اړه د ده په خبره جعلي خبرونه ناسم دي. هغه ویلي چې د جیشل قدرتونو ټول مشران او ښځې یا خاوندان یې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل لخوا دعوت شوي وو او مطبوعات هم پرې پوهېږي. ولسمشر ترامپ په ټویټ کې ویلي چې جعلي خبرونه ورځ تر بلې صداقت پرېږدي. په جرمني کې د نړۍ شل اقتصادي قدرتونو د مشرانو لپاره آن یوه ترتیب شوې ماښامنۍ هم په یوه شیطانۍ بدله شوې ده. د رپورټونو له مخې ولسمشر ډونالد ترامپ له پوتین سره له کوم امریکایي ژباړن پرته خبرې کړي، خو ویل کېږي چې د پوتین شخصي ترجمان په مجلس کې حاضر وو. د یورو ایشیا ګروپ د سیاسي خطر مننې د مشورې ورکولو څانګې مشر آین بریمر ویلي چې له دوو داسې کسانو سره لیدلي چې د ترامپ او پوتین په پټو خبرو خبر وو. آین بریمر ویلي چې د امریکایي ترجمان نه موجودیت د جیشل په ماښامنۍ کې د نورو مشرانو د تعجب وړ وګرځېد. بریمر دا کار د ملي امنیت د پروتوکول نقص وباله. د سپینې ماڼۍ یو مقام بیا ویلی چې ترامپ زکه د روسیې د ولسمشر د ترجمان په واسطه خبري وکړي چې د روسیې ژباړن نه درلود. د ولسمشر ډونالد ترامپ ژباړن هغه وخت د هغه خبري جاپانی ته ترجمه کولې چې دای د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه له میرمنې سره ناستو. ولسمشر ډونالد ترامپ د 2018 کال انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د نفوذ د تورونو په خاطر ترجیحي تعقیب لاندې دی. ترامپ او پوتین دواړو دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغه دویم ځل لیدنې سربیره دوی لومړی ځل د جولای په 8 په جیشل غونډه کې سره مفصلې خبرې هم کړې. د دوو مشرانو خبرې شاوخوا نیم ساعت ته پلان شوې وي، خو له دوو ساعتونو هم واوښتې. ولسمشر ترامپ او جمهور رئیس پوتین د سوریه او اوکراین کړکیچ، امنیت او تروریزم او د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې د ادعاو په اړه خبرې وکړې.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است کبیر
به حضوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 2290 اوریدلی شئ. جاپانی ساينس پوهان څېړنې کوي چې له غوماشو د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. اسمت سروان.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپېژندله چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پېژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له اوو تنو څخه چې په رضاکار ډول یې په ازمویش کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې دوه ډوله ماشې پرېږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشې پرېښودې چې د انسان چیچلي وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومیږي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشې له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوې ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم دراز وای چې دوی ورځې یا اته څلور ساعتونه اعظمي وخت دی او تر سره شوي ازموینو ورته څرګنده کړي چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیشت لمخي ک ماشا مجرم د جرم پځای کی وچی چی او ماشا حمل ته پاتشي د ډي ان ای معنی لاري مجرم پیژنل کړي شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي خو لمو سره او سید ازادي رادیو د نن ورځې ورسته نیم ساعته خبري مجله پاتې ده. زمو همکاران سټډیو تر غلي دي زنوري اسنوري او زمو تخنیکی همکار طاهر روشان له تاسو سره مخه کوي. مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته سپارم چې ورسته خبري مجله وړاندې کوي. خره خلاص.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6